پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان امنیت شورا وایي 900 طالب بندیان نن د افغانستان له زندانونو خوشی کوي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو مسلو کې دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیو ټکنالوژي کمپنۍ نووا واکس پر انسانانو د کرونا ویروس ضد واکسینو ازمایل پیل کړل تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
تامه ده چې د طالبانو 900 زندانیان نن له بنده آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اوربند تمدید غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان په یو شمېر هیوادو کې د کورونا له امله د بندیزونو د نرمېدو په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 900 زندانیان به نن د حکومت له لوري خوشي شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د دایمي اوربند او ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر د زندانیان خوشی کوي. جمهوري ریاست پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل که چېرته طالبان د سولې په بهیر کې د اعتماد جوړولو لپاره یو ګام واخلي حکومت به ډیرو نورو ګامونو ته آماده شي. طالبانو تر اختر یو ورځ مخکې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او ولسمشر اشرف غنی د دې په بدل کې د 2000 زندانی طالبانو د خوشی کېدو امر وکړ. پروند طالبانو سلطنه له زندانه خوشی شول. د دواړو لوریو ترمنځ بندیانو آزادېدل د طالبانو له لوري د سولې د خبرو شرط ګڼل شوی دی. تر اوسه د افغانستان حکومت تر زرو ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو نږدې 250 زندانیان آزاد کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دی چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته د سولې د هڅو په ترڅ کې د زندانیانو د ازادۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د فبروري د 9 نیټې د سولې لمخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشوه افغان حکومت باید در تر 15,000 پوری طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان نشته زر تنه حکومتي کسان له بنده خوشی کړي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي. په پیښه کې دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ماسپښین مهال له میانشین څخه د روزګان مرکز ترینکوټ ته روان وو چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو.
یو مور دوی تنی ماشومان لونی او یو ماشوم زوی ور سره وو څلور سره په شهادت رسیدلی دي. موټر چلون کی او د دې کورنۍ سرفرست هغه زخمی سوی دي چې زخمی حالت کې د روزګان ولایت ته انتقال سوی دي.
د دې پښه مسولیت تر اوسه کومېډل نه دی منلې. د ایران د تیلو له 15 بیړیو څخه یو د وینزویلا یو بندر ته چې دغه یو د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه دواړو هیوادو بندیزونه لګولې دي. د راپور لمخې ایرانی کشتی د یک شنبه پر ورځ د وینزویلا اوبو ته داخله شوه. د ایران د تیلو دوهمه کشتی درې ورځې مخکې د کارابین بحیرې ته رسیدلې وه او درې نورې د اتلانتیک له سمندر څخه د تیرېدو په حل کې دي. تر اوسه داسې نقشه نه لیدل شوې چې د دې کښتیو مخې د امریکا متحده ایالاتونو نیولې وي. واشنگتن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې پر دې غور کوي چې د تیلو دغو بیړیو ته څرنګه ځواب ورکړي. د واشنگتن دغه خبره د ایران له غبرګون سره مخامخ شوه. د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو هیوادو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له تدریجي نرمېدو وروسته خبرداری ورکړی چې که دا محدودیتونه ژر لرې شي نو شای په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي نوې څپه خپره شي. په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو د ژوند د عادي کولو په مقصد یو لړ اقدامات وکړل. په دې ترڅ کې آیسلند په کلپونو کې د محفلونو ته بیا اجازه ورکړه. اسپانیا د سمندر غاړې را ژوندۍ کړې او جرمني د بدني روزنې کلپونه، جیمونه او د لامبو حوضونه روغتیایي لارښوونو ته په پام سره پرانیستل. په داسې حال کې چې اکثر هیوادونه لا هم د کرونا ویروس له لومړۍ څپې سره لاسو ګرېوان دي، د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو مشر مایک راین پرون خبرداری ورکړ چې کرونا ویروس د لاتینې امریکا، جنوبي آسیا او افریقا په ځینو برخو کې لا هم د سرایت په حال کې دی. شاغل راین ویل و با اکثر پڅو څپو کې خبرې شي، نو په همدې دلیل کووید 19 ناروغي شای د روان کال په پای کې هغه سیمو ته بیا وګرځي چې ترې ورکه شوې ده. خو شاغل راین زیاته کړه کده لومړی څپې پر مهال لګول شوی محدودیتونه په چټکۍ سره لري شي، نو دا امکان شته چې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر هم دا اوس زیات شي.
احمد شیبرو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان امنیت شوراوی نن شاوخوا 900 طالب بندیان له زندانونو خوشی کوي. د دې شورا د سولې او ملکانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم
د ولسمشر د حکم سره سم نن بنو تلګونه بندیان نه شاوخوا کې خلاصو.
حکومت وایي دا کار د سولې لپاره د ښه نیت په خاطر کړی دی. اوس درې ورځنی اوربند د دواړو خواوو او هیله ده چې او هیله ښکاره شوې ده چې دا اوربند لاپسې وغځېږي. په هلمند کې چې له کلونو پکې جګړه روانه ده، اوسنی اوربند نه خلک څنګه خوند اخلي؟
یاره پیلان خو اوس ټکان نیسي، د اختر مخکې له ټکانو د اوربند په خاطر په دغه چې اوربند سوی په دغه ټکان نه کېږي نه.
د غزنی خلک وایي جنګ جګړو یې هر څه ترې اخیستې دي او اوس اخترونه پخوانی رنگ و خوند نلری. ده غزنی ده قره‌باغ اوسیدون که احسان الله احسان
لبد مرغه چې وست په خوا په چیر غزنی نه ده، د غزنی ولسونه دی په خوا په چیر نه دی، د غزنی مست ځوانان دی په خوا په چیر نه دی، د غزنی مست سندرغالي.
د کابل لوازی به هم تاسو خبر کړو چې هلته قرنټین په جدي توګه رعایتيږي. کڅنګ د هم اوري شي د امریکا د متحده ایالاتونو بی ټیکنالوژي کمپنی نووا واکس پر انسانانو د کرونا وایرس ضد واکسینو ازمویل پیل کړل. نن اسی شنبه ده اختر دریمه رازو لمری مطلب ته. افغانستان امنیت شوراوی نن به 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی کړیم. دا خبره د امنیت شورا نن په یو بیان کې کړی ده. همدارنګه د دغه شورا د سولې او ملکانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته تایید کړی چې شاوخوا 900 بندیان به د ولسمشر اشرف غنی په امر باندې راخلاصیږي او دا کار حکومت د سولې لپاره د ښه نیت په خاطر کوي. اخو د افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په بکنی سره خود افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون هم له دغه اقدامه هرکلای کړی دی او ټینګار کړی چې باید اوربند لاپسې وغځیږي. په دې اړه فیروزه عزیزی یو راپور لري.
د افغان حکومت د تازه پریکړې له مخې چې 2000 طالب بندیان آزاد کړي، نن به سلګونه طالب بندیان د دوی له زندانونو خوشی سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شمیر طالب بندیانو په خوشی کېدو سره به د سولې لپاره لار نوره هم لنډه سي. خغله خادم وایي چې نن به شاوخوا 900 طالب بندیان آزاد سي.
ولسمشر د حکومت سره سم نن بنو سلګونه بندیان د 900 شاوخوا کې خلاصو. البته که واځي تخنیکی مسائل وي هغه به ګورست ورس بجلیان کې سړي ولی تصمیم هم ده چې د افغانستان د صلح تر تک د پاره او د حکومت د نیت او په نوښت صلح د پاره تعهد د خود په خاطر باندې د خلو شمیر بندیان خلاص شي او بل اخر منګ یو څو قدم نور هم صلح ته نږدې.
انتظار خادم وایي د افغان حکومت تمه ده چې طالبان هم د دوی بندیان له بند آزاد کړي. د دې خبره تر اوسه د طالبانو لخوا 215 افغان ملکي او نظامی بندیان خصوصي سويتي. تیر ورځ هم افغان حکومت سل بندیان خوشی کړل ترڅو نه یو سخت بریدونو او جګړو وروسته چې لا مالای د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې لړۍ هم درېدلې و. طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربان اعلان کړ او ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالبانډیانو د خوشی کېدو حکم ورکړ. وړاندې هم ولسمشر غنی د 1500 طالبانډیانو د ازادیدو حکم کړی و چې بیا یې تر 1000 طالبانډیان خوشی کړل. که څه هم تر دې دمه د 900 خوشی کېدونکو طالبانډیانو په اړه طالبانو زموږ د پښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین مخکې لدی په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی له لوري د دغه اقدام هرکلای کړی و او لیکلي و چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره د باور فضا رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې د بندیانو له تبادلې سره به زر تر زره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي.
دا اقدام چې زر بندیان آزادول او اوس دا اقدام چې 900 بندیان یو زر باندې آزاد شي، دا په نیکۍ باندې بل نیکۍ ده چې جمهور رئیس وکوله او د سولې په مذاکراتو د پیل لپاره دروازه خلاصه کړله. موږ د دې خبرې تقدیر کوو او د طالبان نم غواړو چې هغوی بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي، وربندو کې او د مذاکراتو په جریان کې هیڅ قسم حادثه باید افغانستان کې پیښ نه شي.
دروان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوی هوکړې لمخې باید افغان حکومت 15,000 او طالبان د حکومت 1000 بندیان آزاد کړي چې دا لړۍ عملا پیل شوې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
آزادی رادیو ته غوښتم مخکې لدی چې د افغانستان اړوند نور مسائل تاسو ته ووایو. مهمه ده چې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه وضع او احوال درکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو بیو ټیکنالوژي کمپنۍ نووا واکس پر انسانانو د کرونا ویروس ضد واکسینو ازمویل پیل کړل. دغې کمپنۍ ته مخ ویلي چې د دغه واکسین د اغیزو ابتدایي نتایج او خوندیتوب ښایي په جولای میاشت کې معلوم شي. په نړۍ کې په کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5.5 میلیونو اوښتی دی. صالح محمد صالح په دې اړه باندې یو راپور جوړ کړی.
امریکایي نووا واکس کمپنی پر انسانانو د کورونا وایروس ضد واکسین ازمایل په استرالیا کې پیل کړی او تمه لري چې د اغیزو لومړني نتایج به په جولای میاشت کې څرګند شي. د کمپنی پرون دوشنبه د دې واکسین د ازمایلو د لومړي پړاو تطبیق پر 130 شروعو کسانو اعلان کړ چې عمرونه یې د 13 او 95 کلونو ترمنځ دي. د دې واکسین دویم امتحاني پړاو به د امریکا په ګډون په ځینو هیوادونو کې تطبیق سي. څو د بیلابیلو عمرونو لرونکو انسانانو کې د دې واکسین د معافیت، خوندیتوب او د عکس العمل څرنګوالی معلوم سي. اوس مهال تر ډیره په متحده ایالاتونو، اروپا او چین کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړول یا په لومړنیو پړاوونو کې دي یا یې ازمایل پیل سوي، خو معلومه نه ده چې دا هڅې به د کورونا وایرس په وړاندې چې له 5.5 میلیون زیات کسان ورباندې اخته دي او نږدې 3.5 لکه کسان ترې مړه سوي اغیزناک وي او که څنګه. په نړۍ کې له کووید-19 ناروغۍ تر 2.3 میلیونو ډیر کسان روغ سوي هم دي. تبدسل کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دوشنبه په ورځ په کورونا وایرس اخته کسانو ته د هایدروکسی کلوروکین درملو کارول وځنډول. په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو خوندیتوب ته ورپېښ اندېښنې د دغو درملو د نه کارولو عمده دلیل ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروم ادهانم گبریاسوس د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې یو آنلاین کانفرنس ته وویل تر دقیقې ارزونې او مطالعې وروسته په کورونا وایرس اخته کسانو ته د ملاریا ضد درملو ورکول ودرول سول. ځینو شخصیتونو له دې جملې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ ویلي و چې د کووید-19 په ناروغۍ د اخته کسانو لپاره هایدروکسی کلوروکین دوا یوه درملنه ګڼل کیدی سي او ده هم دا درمل کارولی دي. خو روغتیایي متخصصان وایي هایدروکسی کلوروکین سخت جانبي زیانونه هم اړولی سي او د زړه ضربان ګډوډوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.6 میلیون ته رسیږي او په دې وایرس په دغه هیواد کې نږدې 1 لک انسانان مړه سوي دي. د دغه هیواد په ټولو 500 ایالتونو کې د اقتصادي رکود د مخنیوي او د وزګارتیا د کمیدو لپاره پر کاروبارونو او ټولنیزو فعالیتونو لګول سوي محدودیتونه نرم سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
قدر من اوریدونکو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:15 دقیقې دی. ورزو کابل ته فیروزه عزیزی د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. فیروزه نن دفتر ته راغلی او کار کوي. فیروزه، اختر څنګه تیریږي او په کابل کې خو جدي قرنطین ویل کیږي چې باید رعایت شي؟ تاسو چې دفتر ته راغلی خو خبریالانو ته اجازه شته، مګر د نورو خلکو د وضعیت په اړه باندې راته وایي چې له نورو خلکو سره پولیسو څنګه چلند کوو؟ لارې تړلې وي، خلاصې وي، که څنګه؟
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب. سلام تاسو ته، ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې وویل، موږ ته خو اجازه ستاسو تر راسو تر دفتره کار وکړو. منتها په ښار کې چې کله زه سهار له کوره تر دفتره راتلم، په دې مسیر کې مې ولیدل چې نور خلکو ته اجازه نه ورکول کېده. پولیسو سړکونه بند کړي وو. یوازې هغه کسان ته چې هغه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له لوري کوم لیست ته تهیه شوی وو یا چمتو شوی وو، په هغه کې دا غوي هغه نمونه مشخص دی. البته دا غوي د اداراتو چې کوم کسان اجازه لري په دې ورځو کې تګ راتګ وکړه، نو موږ ته په همدې اساس اجازه راکړل شوه. خو نورو خلکو ته چې غوښتل یې یا هم د چا کره لاړ سي میلمستیاو دپاره او یا هم نور ضرورت درلودل، هغوی ته اجازه نه ورکول کېده. خو ستنګزاسه باید زه یادونه وکوم دا چې په ولایتونو کې یو شمېر کسانو سره مې خبرې کړې دي، هغوی موږ سره دا معلومات شریک کړي دي چې په لری پرتو ولایتونو کې میلی هغه رسم رواج چې د خلکو لوري په اخترونو کې غوی لري، هلته میلی سوی دي. همدارنګ خلک دی وبل کړه میلمستیا او تتللی دي، او یا هم ورکړه میلمانه راغلی دي. قرنطین هغه ډول چې لازم او باید په پام کې نیول سوی و نه دی نیول سوی. د کورنیو چارو وزارت کې هم په وار وار ټینګار وکوه چې باید دا موضوع جدي ونیسي. کچېر یو څوک زیات اړتیا لري چې له کوره بیرون راووزي او یا هم چیرې لاړ شي، نو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارنګ د روغتیا نړیوال سازمان کومې لارښوونې چې کړې دي هغه باید په جدي ډول په پام کې وساتي. خو له بده مرغه باید ووایم چې هغه ډول چې لازم و په افغانستان کې د خلکو له لوري دا مسایل نه دي رعایت شوي.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی ول کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. وی ویل چې د افغانستان له ځینو ولایتونو دوی ته راپورونه رسیدلي دي چې خلک د اختر په مناسبت په داسې وضع کې چې د کرونا ویروس ټول ګواښي، بیا هم تګ راتګ کوي او ځینو سیمو کې لیدل شوي چې خلک دغه مسله ډیره جدي نه نیسي. په کابل کې بیا وضع نسبت نورو ځایونو ته ښه ارزول شوي ده. هلته د افغانستان د پولیسو لخوا جدي قرنطین اعلان شوی دی او ویل شوي دي چې ټول لارې د خلکو د تګ راتګ په مخ تړلي دي او یوازې هغه خلک چې موظف دي هغوی کولی شي د کارتونو د ښودلو یا هم د نمونو په چک سره خپلو دفترونو او کارونو ته د اختر په ورځو کې ولاړ شي. په افغانستان کې د کرونا ویروس ګواښ او کرونا ویروس مخ په چټکۍ په خپرېدو دی. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې نږدې 2000 کسان په کرونا ویروس باندې اخته شوي دي چې له ډلې 260 کسان مړه شوي هم دي. البته په ټوله نړۍ کې بیا دا شمیر په دې خاطر چې یو وار بیا د کرونا ویروس د دویمې څپې اندېښنې زیاتې شولې. په ځینو هیوادونو لکه ډلې برازیل او هند کې دا ویروس مخ په چټکۍ روان دی. څه باندې 5 میلیونه شپږ لکه کسان تر اوسه دې ویروس نیولی دي. 3,48,000 کسان یې مړه کړي او 2,40,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته، د هلمند اوسیدونکو د دایمي اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د جوړ شوی اوربند پر مال جنگونه نه و، خو د هلمند اوسیدونکو وایي که دایمي اوربند ونه شي یو ځل بیا به جنگونه زور واخلي. په دې اړه الیاس دایي یو راپور له هلمند را لېږلی.
که څوم د اختر په ورځو کې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ د سوي اوربند په خطر د هلمند په ټولو سیمو کې قراري وخو د دې ولایت اوسیدونکي وایي که دایمي او اوږدمهاله اوربند ونیسي ویریږي چې تر اختر وروسته به جنګونه زور واخلي او د دوی ژوند به یو ځل بیا ناامن سي.
ول نه شکر ځکه چې په آزاد خلک ګرځېدای سي، په خوا چې ټکانو دغه اوسمنه خلک آزاد ګرځېدلی سي. یاره پیلان خو اوس ټکانه سي د اختر مخکې له ټکانو د اوربند په خاطر په دغه چې اوربند سوی په دغه ټکان نه کیږي نه طالبان دا غړت وطن خواته نه را پوری وځه نو حکومت غړت ور پوری وځه
وو دا اوربند ښه کار دی چې سړی خپل په سیمه کې په آزاد پښو ګرځي وو باید د سول خبرې وسی اوربند ښه دی موږ ملک نام نه دی خوشتنه مداده چې اوربند وسی سول وسی
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کمربندې سمو ته نږدې د غوسیدونکو د جګړې د شکیل غاړو غاړي چې اوربند وغځوي او د سول او جوړجاړي د پاره د مخه خبرو زمينه برابر کړی. هلمند د تیرو نږدې اتلس کلونو راهیسې ناامنه دی او ډېرې سیمې څو واره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس سوي دي چې تر ټولو ډېر زیان هم عادي خلکو ته رسېدلی دی. د نادلي د لوی ماندې د سیمې اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې تر اوربند وړاندې نږدې هره شپه جګړې کېدلې چې د دوی پر ژوند او کاروبار یې بده اغېزه کړې ده.
نو که چېرې دغه ډول دوام وکړي سوله خو هېڅ امکان نه لري چې راسي. د دې تر څنګ به عام ولس هم زهیر سي، عام ولس ته به هم مرګ ژوبل واوړي او دا د سولې خبرې به بیخي ختم سي. که چېرې دغه جګړه دوام وکړي د پخوا په پرتلو د څو کلونو مخکې چې کله جګړه تیزه سوله ګرد ولسوالۍ سکوت سولې خلک کډوالۍ تاړ سوله چې د ولسوالۍ څخه ولایاتو ته راله آن د ولایاتو څخه نورو هیوادو ته کډه سوله. نو که دا جګړه دوام وکړي اقتصادي مشکلات تر څنګ به کډوالۍ هم رامنځته کړي، خلک به غربت ته اړ کړي.
د کوچني اختر په ماښام طالبانو په مشروط ډول د دریو ورځو دپاره اوربند اعلان کړ چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د ډز بندیز اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د 2000 طالب بندیانو د فوري خوشي کېدو ژمنه هم وکړه. د هلمند د والي ویند مرزواک وایي که چیرې طالبان اوربند وغځوي دوی ته هم د مرکزي حکومت لخوا ویل سوي دي چې ډز بندیز ته ادامه ورکړي. ځواک ازادي راډیو ته وویل اوربند او سوله د خلکو غوښتنه ده او دوی دغه دواړو ته ژمن دي.
هغه سیمې چې هغه ځایونو کې افغان دولت میشته هلته خپله تر دې دمه پورې کومه ستونزه نه ده پیښه سوې، او هغه سیمو کې چې مخکې تعرکات و اوس په هغه سیمو کې تعرکات نشته دي. افغان حکومت هم دې ته ژمن دی او په سیمو کې د ولس د امنیت په خاطر باندې هم دوی امدګي لري، او د دې تر څنګ هغه سیمې چې هغه ځای کې مخکې وسلوالو مخالفینو تعرکات و هلته تعرکات درېدلي دي، او د دې تر څنګ خلک ډیر خوشبینه دي. دته افغان حکومت د ولس ټولو ستونزو ته د هغو د ستونزو د حل لپاره ژمن دی چې په هره کړنه مخ ته ولاړ شي، او د دوی لپاره مکمل هغه څه چې ولس اړتیا ورته لري هغه ترسره کړي.
ځواک د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو کې چې د دواړو غاړو ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی په هلمند کې هیڅ ډول امنیتي پیښه او جګړه نه ده شوې. کتونکي وایي اوس چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې ده، په کار ده چې دواړه غاړې تر ځینو مسایلو تیر سي او بې له قید و شرطه د سولې خبرې پیل کړي. امید لري د ازادۍ راډیو هلمند
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتله غزنی ورزو هلمند له هلمند ورزو غزنی ته په غزنی کې خلک وایي چې د پخوا په پرتله اوس پخترونو کې ډیر زیات تفاوت راغلی دی. اوس د دې خبره هغه پخوانی دودونه چې دوی وایي خلکو به تړونه کول او میلې به جوړولې همدارنګه ډیر زیات نور انانی درلودلی هغه به تجلیلولی اوس هغه نه کیږي. دوی د دغې اخترونو د متفاوت اخترونو یو لوی علت په غزنی کې د ډیرو کلونو جنگ جګړې او بدبختۍ بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور له غزنی را لېږلی.
د غزنی اوسیدونکو وایي د ډولونو وهل، اګۍ جنګول، سانګو وهل او نورې رنګارنګ میلې هغه څه و چې دلته به خلکو پخوا په اخترونو کې ترسره کول، او دا غزنی تر څنګ له نورو ولایتونو څخه به هم سیلانیان ورته راتلل. خو اوس د دوی په خبره د بدامنیو او جګړو له امله هر څه له منځه تللی دی، او دوی هم اخترونه په کورونو کې تېروي. دغه اوسیدونکي د جګړو لښکلو لورو غواړي چې سوله وکړي تر څو بیرته خلک خپل عادي ژوند ته راوګرځي. دوی وایي که داسې اوسي نه یوازې دا چې اخترونه به مو ښکلي، بلکې ژوند به مو آرام، هوسا او راتلونکی به مو روښانه وي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي جګړو او نامنیو اوس هر څه له منځه وړي دي.
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده، د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست سندرغاړي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي. هغه مست ځوانان د مخې خلک، هغه د یو منجلس او د یو بانډار خلک تللي دي. نه هغسې میلې سته، نه هغسې اخترونه سته، نه هغسې بانډارونه سته.
دا غزنی خلک چې یو وخت زیات خوشاله مست ټوکیان او شوکیان بلل کېدل، خو اوس پخوانی نه دی پاته. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار وایي په اخترونو کې به د میلو تر څنګ لوبې هم کېدې چې زیات مینوال به ورته ناست وو.
ځینو به ډولونو ته اتن کوو، یو بله ډله به ځوانان به هم وو چې هغوی به آسونه ځغلول، نیزه بازي به یې کوله. ځینې ځوانان داسې هم وو چې د والیبال لوبې به یې ترسره کولې، او ماشومانو یا تنکیو ځوانانو به د چارمغزو د جنګولو لوبه کوله، د هګیو د جنګولو لوبه به یې کوله. چې له بده مرغه اوس د جګړې په دغو څو کلونو کې دغه وروستۍ لوبې نه ترسره کېږي.
دا چې په اوس وخت کې د ولایت پر ډیری سیمو وسلوال طالبان واکمن دی، نو دا غزنی ګیرو ولسوالۍ عبدالمجید جړان هم وایي
ټولو ولسوالیو کې البته هغه څوک واکمن دي چې نه ډول پرېږدي، نه څنګ وهلو ته اجازه ورکوي، نه د هګیو جنګولو ته اجازه ورکوي. دا هم یو سرګرمي وه د ځوانانو لپاره، د هغه د اوسیدونکو لپاره. اختر ته به یو رقم خوښي وه، د اختر هغه رقم خوند نشته. یعنې هېڅوک دې تلیوال نیسي، اختر شته که نشته، تر څو پورې چې دغه د جګړې لمنه وي ټوله سوې او جنګ روان وي، تر هغو پورې به د موږ اخترونه همدارنګه پیکه وي. خدای دې وکړي چې سوله راسي، زموږ اخترونه ته هم هغه بیرته پخواني حالت ته وګرځي.
دی دا هم وایي چې د جګړو او نامنیو تر څنګ په هیواد کې په تلویزیونونو کې هندي، ترکی، پاکستاني او ځینو نورو سریالونو او پروګرامونو هم په کلتور په ځانګړې توګه د اخترونو په دودونو منفي اغیزه کړې ده او بیخي بې خونده کړې دي. دوی وایي که د دغه تلویزیونونو د سریالونو او پروګرامونو د خپرېدو همدا حال و، نور به هم زموږ په کلتور کې منفي تغیر راسي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه تشویش په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دا اختر د رخصتیو له امله بریالي نسوو.
ستاسو له پیغامونو
اختر بلخیم د ایران. اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم، او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته، موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په د ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي، او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم. خاکسار بلخی د ایران.
ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چشنو د کلي ګلبین خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځل او د سنت مبارکي ورته هم وایم، او همدارنګه ټول اوریدونکو د اختر مبارکي وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنطین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسو روپیو په زر روپۍ خرڅوي. دومره ظلم، دومره زیاتی. او خدای دې وکړي چې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ارزانی پکې راشي. وسلام. ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ ګلدین چکنوروال.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټول ولمانځي، او د کورونا یو تر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو دانو سره سی وکړي او وصول مراد کړي. بس د خدای په امان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه،
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ اس ام اسونه هم راوستوي د ازادي رادیو د افغان بیسیم اس ام اس اتسواتلس لاري تاسو کولای شئ مختلن لیکلي پیغامونه راوستوي. اوس وخت کم دی په بل پروگرام کې به تاسو ته وایم ترغه پوری د خپل ولایت او سیمې د تازه حال احوال په اړه باندې لن لیکلي پیغامونه راوستوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 900 زندانیان به نن د حکومت له لوري خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دی چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وژغوري ترڅو ټول تمرکز پر سولې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان په جنو هیوادو کې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د محدودیتونو له تدریجي نرمېدو وروسته خبرداري ورکړې چې کله محدودیتونه ژر لري شي نو شای په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغي نوې څپه خپره شي. د هانګ کانګ مشه هغه نړیوالو پانګوالو ته چې د چین د نوي امنیتي قانون د انفاس لقبل د دې سیمې له سیاسي سقوط سره ویره لري څخه ویره لري ډاټ ورکړې او ویلې چې دا قانون یوازې محدود شمیر قانون ماتونکو په نقشه کوي. او یو نوې خبردار چې د روسي په شمال ختیځ کې یو پوځي هليكوپټر لویدلې ده او د څلور کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې ټول وخت د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړی دی. نورياس نوري دغه پروګرام جوړ کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
نوریاس نوری مودی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه چې کوچنی اختر ځانګړی شوی وړاندې کوم. کوچنی اختر مو مبارک. په دې هله چې شپه او ورځې په خوښي او سلامتۍ کې تیر کړئ. د ځل د اختر داسې محل منزل کې چې د کورونا وبا په ټول افغانستان کې خبره شوی او په چټکۍ د خبرېدو په حال کې د په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 0.5 زرو اوخته. د دغه ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کراتو خلکو غوښتل شوی چې روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او بندیزونه په پام کې ونیسي. افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي رادیو سره په مرکه کې یو ځل بیا خپل دریس ټینګار وکړ او خلکو یې وغوښتل چې باید د اختر په شپو ورځو کې هم هغو بندیزونو ته چې لګول شوي پام وکړي او د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي.
رفت آمد ناحق، اولگیری ناحق، در اجتماعات جمع شدن، نه تنها که خودشان آسیب پذیر میشه بلکه از طریق خود میتونه هم خانواده خود آسیب پذیر کنه و از اون طریق مردم اجتماع را آسیب پذیر کنه. یعنی ضرور نیست که دولت همیشه جدی ممانعت کنه.
د کورونا وایروس یا د کورونا وبا په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د روغتیا په مخکنیو ځانګړو خپرونو کې به مو تر ډیره پر خوړو تمرکز کوو. دا چې څه ډول خواړه خورئ په اختر کې د ډیرو خوړو څخه چې ستاسو صحت ته زیان رسوي ډډه کوئ. خو په نننۍ خپرونه کې پر دې سربیره پر دې هم خبرې کوو چې په دې اختر کې څرنګه له کورونا ځان ساتئ. په تیرې لایوی میاشتې روژې وروسته چې د خوړو پر رژیم کې مو بدلون راغلی خپل روغتیا ته پام کوي. په تیرې بیا لکه څنګه چې مخکې مو ویل د کورونا د ناروغۍ د سرایت خطر هم ډیر زیات دی. په دې خبرونه کې تاسو اورو دغه راز دی خبرونه کې مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین هم ملمه دی. خبرونه زه نور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. لومړی بلار شو زموږ ملمه ته د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم. ډیر زیات مننه نوری جو محترم او تاسو همکار ایار هم یو لري مننه. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته د ازادۍ ګرانو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو خوږو کارکوونکو ته د سلامونو تر څنګ د کمتي اختر مبارکي وړاندې کوم. امید لرم چې هر ورځ اختر او اختر بختور وي ان شاء الله. خپل او خپلود مختاف هنا
لودین صاحب، تاسو ته هم د کوچنی اختر مبارکي درکو، په دې هیله چې شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. لودین صاحب، کراته وای چې که څه هم سګنې اختر داسې مهال منزل کېږي چې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اختر لپاره لا غسې چې راپورونه موږ درلودل خلکو داسې ښه تیاری هم نه ونیولی، او ډیر خلک هم دې ته ترجیح ورکوي چې په کورونو کې پاتې شي او د بل کره ولاړ نه شي. پخوانیو اخترونو کې به خلک ډیر تله و راتله، په تېره بیا د روژې له میاشتې وروسته به چې یوه میاشت خلکو روژه نیولې وه، د تغذیه سیستم هم بل ډول کار کاوه، یو دم په دوه درې ورځو کې به خلکو ډیر خواړه خوړه، ډیر راپور نو مدلودل چې خلک به ناروغیدل او تر اته تر روختونه به پوري به رسیدل. څه فکر کوئ چې دا اختر به له مخکنیو سره د توپیر ولري د خوړو په برخه کې؟
مننه نور شه محترم، زه هم د تاسو خبرې په تایید سره دا د سولي غک ډیر یو بختور غک بولم، او د دوه طرفونو مننه کوم چې زمونږ د دردیدلو افغانانو د خوشحالی او د دې د آرامۍ په خاطر د سولې د خوږ غږ په موږ او ټول هیوادوالو وارد، او الله دې دغه غږ دوامداره کړي، او بیا د توپک دغه شپېلۍ د هېچا د دې خبر د هېچا غوږ ته ونه رسوي، او الله دې د سولې شپې ورځې تل لري. زه محترم یقینا اول خو زه دا وایم چې دا خواړه هغه څه دي چې هر انساني هر ورځ د پیدایښت نه نیولې تر مرګه پورې ورته ضرورت لري، او باید وایسري که چېرته خواړه چا ته مونه رسیږي طبعا چې ژوند بقا نه کوي. خوشبختانه د افغانستان عمومي حالت داسې دی چې زمونږ زراعتي کچه هم ښه ده، او په ځینې مناطقو کې او سیمو کې خواړه اوس هم په کافي اندازه کې ونه وایم د ضرورت په اندازه یو څه ناڅه پیدا کیږي. اما ستاسو د دې پوښتنې د جواب مطابق زه به لږ د نړۍ تشویشونه هم دلته شریک کړم. هغه دا دي چې نړۍ په کچه باندې د یو نوي سیلاب غږ شوی دی، هغه داسې چې په دې راتلونکي ورځو شپو کې په ټوله نړۍ کې بلخاصه د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې خپل عواید ډیر کم دي او د اقتصاد کچه هم ضعیفه ده، دلته درې عمده بحرانونو خبر ورکړ شوی دی. چې لومړی بحران دا چې اکثره خلکو کورونو کې ناست دي، او د خلکو درآمد یا ورځنۍ کم عواید چې کړي تر اطلن اکثره کورنۍ ته وصولاړي، دکاندار دکان ته نه دي، او نور کارګر خپل تجارت او نور کاروبار نه کوي، په کور ناست دي. او دا حالت دا چې زمونږ په کورنۍ او ساتنه و نفر دي، لس او دولس هم موږ لرو، یو نفر د ټول کور لپاره به کاروبار کولو او ذخایر او ذخیرې د روپو نه لري. نو اکثرا خلک کوشش کوي چې د روپو مصرف کچه راکمه کړي، او حتی ځینې کورنۍ زه په دې ورځو شپو کې خبرېږم چې هغې حتی د ساده غذا او خوړو اخیستلو لپاره کور کې روپۍ هم نه لري. چې یو بحران د بیکاری د کچې لړوالی به دې لامل وګرځېږي چې موږ ورته د خوړو خوندیتوب وایو، هغه به مختل شي، درهم برهم به شي، او خلکو ته په کافي اندازه خواړه ونه رسېږي. دویمه ستونزه چې هغه نن سبا تاسو یادونه وکړه د کورونا بدبخته ویروس دی، چې نه تنها زموږ هیوادوالي ډیری تاسو یادونه کړه چې د لس زره او پنځه سوه نه پورته پیښې مثبت اعلان شوي دي، او دا هغه پیښې دي چې خلک خپله راغلي دي او یا شدیدا ناروغان شوي دي، او خپلې سمپلونه یې ورکړي دي او د ټیسټ مثبت شوی دی. دا چې څومره خلک په ټولنه کې نور مثبت دي چې هغوی د زکام په نامه او یا مې په ځینې ولایتونو کې واورېدل د مورخې په نامه یې تیری ځان غولوي، بلکې خپله کورنۍ تباه کوي، هغوی د مورخې په نامه ځان غولوي و چې زه مورخه یم. دا ټول د کورونا وایروس لوړه کچه دا د خلکو د معافیت سره او غذایی رژیم سره مستقیما اړیکه لري. نو دا خلک چې کور کې ناست یا قرنطین دي او یا په وایروس اخته دي، د دې د وینې حجراتو د میده کېدو له کبله د دوی هغه داخلي قوت راکمیږي او دا یو بل بحران دی چې رامنځته کیږي. دریم بحران هغه هغه کورنۍ دي چې ټول افغانستان دی یاد کړم چې ټول په یو اضطراب کې یو تشویش کې دي او هر یو د دې نه ویږي چې خدا نخواسته زه یا زما د کور کمغری په کرونا اخته نه شي. روان باندې روحي سیستم باندې مستقیما دغه تشویش تاثیر کوي. او لکه څرنګه چې موږ او تاسو ګورو کله چې خفه شو کله چې پقار شو نو هغه وخت کې زموږ ډوډۍ ته اشتها نه کیږي، ځکه چې هغه د اشتها مرکز متضرره رسیږي. نو دغه تشویش هم د اشتها مرکز متضرره کوي او د خلکو اشتها کمیږي. کله چې اشتها هم کمه شي نو دا درې واړه حالات غذایي سیستم باندې بد تاثیرات کوي. د خلکو حالات دې ته ځي چې بالاخره کرونیک مانیوټریشن یا مزمنه خوازواکي رامنځته کی او یا موږ بل شکل وی شو کرونیک پروتین دیفیشنسی او یا انرژي دیفیشنسی یا د پروتینو دوامداره فقدان یا کمخ او یا د انرژي دوامداره کمخ رامنځته کوي، چې دا بل مقابل دا اوسنی حالات نور تشدیدوي او نور خطرناک وي. نو زه د دې اوسنی حالت څخه سخت ویره لرم او زه ستاسو څخه مننه کوم چې بهترین وخت کې دغه پروګرام پلان کو ترڅو زه خپل هیوادوالو ته هغه حلارې تشریح کوم د تغذیه په برخه کې چې نړۍ خپل هیوادونو خپل وګړو ته تشریح کوي ترڅو دوی خپل ځانونه حتی اقل سالم وساتي او د دې ناروغي چې د کرونا وایرس څخه رامنځته کیږي او د ورسره مقابله وکړي.
لودین صاحب، تاسو یادونه وکړه چې سکال خلک خای د اختر لپاره هغه څه چې په خو به دوی آمادګی نیولې یا تیاری نیول نوی نیولې. افغانستان هم په افغانستان کې به وزلی ډیره زیاته ده، په تیر بیا د کورونا او بالغ پرېدو سره هم د خلکو د خرید توان کم شوی دی. هغه څه چې په خو به خلک په بازارونو کې بازارونو ته تللو د اختر لپاره به د اختر میوې نیولې او په غشان باندې ممکن نوی. خو بیا هم په افغانستان کې دا یو دود دی چې هر څه اونه لري، خو بیا هم په دغه سي مناسبت کې خلک هر څنګه چې وي پیسې په پور کوي، پور اخلي او د اختر لپاره تیاری نیسي. تاسو یادونه وکړه چې تغذیه مختلف عوامل لري او دا باید خلک په پام کې ونیسي. د خفګان مو یادونه وکړه چې سکال خلک ډیر خپه دي، کرونا هم خپره شوې ده. دغه اوس چې تاسو خلک اوري مجموع کې څه ورته سپارښتنه لري؟ آیا دوی بهتره ده چې په کور کې پاتې شي او لاړ نشي یو دی بل کره؟
زه خو همدا سوشل میډیا مخ کې د بیلابیلو ولایتونو دوستانو سره په تلیفون کې وغږېدم. ما یو دوست ته پوښتنه وکړه چې تاسو اخصاب څنګه لري، آیا مراد کوي د کورونا څخه د یقینی تدابیر او لارښوونو باندې عمل کوي او تمکوي خلک هم لري؟ یقین وکړه چې ډېر حیرانور حیرانوونکې خبرې ما ترې وکړې. ما ویلي چې هیڅوک یې نه مراعتوي، هیڅ پروا نه لري. او ما پوښتنه وکړه چې آیا یو بل ته لاس ورکوي په سلیمشو کې یا مبارکې کوي؟ لاس ته صحیح ډېرې ورکوي، ډېرې ورکوي. او یو بل پر مخامخ مسیاګانې دي، میلی دي، مبارکې ته خلکو ته ورځو. یقین وکړه چې زه ډېر زیات خفه شوم او ډېر افسوس مې وکړو. زموږ د دې قدر من مولوي صاحب ته مدین په شاس من دې نړۍ وطن دې خاطر لاړو کورونا بیچاره اخته شو او ویلې کې هم دا چې خلک پاتېږي ته د زوی ورکول او لاس نه ورکول او هغه مدې په کوششو کې چې څنګه راځي پر مکی خلکو لاس ورکول او بل اخره موږ دغه دې بیرابیرو فرمایل خلاصېږي. زه د خپل هیوادوالو سره په تطابق دې نه کوم چې څه د علماو ته غواړي علماو ته کوم نه کو چې دا مرسته زه دې تقدیم تر تاسو سره د خپل هیوادوالو ته ډېر مهم دا ناروغي او دا وایروس نه تنها افغانستان بلکې ټول نړۍ موږ ورول دا دروغ نه دي. دا یو دا یو حقیقت دی. نو خلکو نظامات السلام دادا چې خپل ځان په خاطر او د خپل کورنۍ په خاطر فقط نشته چې دا ډیره ساده چې ته راځي، یعنی نه درنواله دي چې شته او نه په دې مصرف شي ډیر ډیر شته. هغه یې کوشش وکړي یو بل ته فقط په ټلیفون باندې مبارکي ورکړي او یو بل نظام شي څکه په خبرو کې د خولې نه چې کوم هغه واړه واړه ذرات د لاړو باجیږي دا د مترو په کومه فاصله کې یو بل ته ورځي او مقابل شخص یاخته کیږي. بیا نوې سړي نوې تر اتو د کوو پورې شاوخوا او اتو د کوو پورې دغه ذرات په هوا کې ودرېږي ولاړ معلق یعنی ودرېږي رقم کې ده لکه په دې دي چې څوک دې راځي هغه په خبره کې
لودین سر
نو خو خبره اول بار چې تاسو په خپل کور کې کېنی یو بل سره د اختر مبارکې مې د ټلیفون د لارې نه کوڅوب لري من خوشبختانه ټول یو ادوان اکثریت کورنۍ ټلیفون لري کله نه دعا وکړي یو بل سره یو بل ته د خوشحالۍ غوښتنې وکړي. دویمه ډېره اسانه طریقه تر ټولو ښه طریقه دا ده چې خپل غذایي رژیم متوازن وساتي.
د دې مننه
دی معنا
لودین صاحب دې خبرې وکړو ډېر اوریدونکي په لاین کې منتظر دي لې د روغتیا په اړه ل لې ویلاندې خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو در شو او اوریدونکو برا واخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمنځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري یو اوریدونکو د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ مهرباني.
السلام علیکم لیدونکو نجیب الله یم د کلل نتا سب تماس کړئ.
بله نجیب الله خان خبرونه تخره خلاص کوچنی اختر مو مبارک په دې لچې په خوخی کې تیر کړی. متخصص ډاکټر تغذیه لودین صاحب هم موږ سره ده خبرونه به مو تر اوسه پورې اوریدلې د خوړو په اړه خبرې کوي او په تیر بیا د روغتیا د اوبا په اړه چې اوس خبره شوی اختر نن لومړی ورځ ده او دوه درې ورځې نور هم تاسو اختر لمانځي دوه موضوعاتو ته به پام وکړي کنه
من کور دغه لودین صاحب اول خو لمړی د اختر مبارکي تاسو او د افغانستان مزوم ورسته د اختر مبارکي وای او د دې د روغ اوجو سره لودین صاحب د خو د خوراک باندې کې بزو دم رویم چې دا خبره حقیقت لري ځکه چې یو میس رسوي دا یو میس د انسانانو د خوراک باندې ډیر کم شوی دا کوم یو دم څو د سي ډیر د خوراک ته مخه کېږي چې دی د ما سره مخامخ شي ځکه د خپل ځکه لمخ کې ځکه لمخ کې د کوچني اختر کې ما د اوکل ډېر د لیټ د فراغ نو کو د مری شو ما د جماري خطر باندې لاړ مصطفی کې ډېر ورځې را بيسته شو ما نو د ډېر بعد د دغه شو نو دومره دا چې ډېر احتیاط وکړ د باید سره دی خو فراغ سره ډېر ته دکی او زه هم دې او با دا کومه اوس دا کومه د بیماری الله تعالی دې دا زړه خدمت کې ځکه چې دا خو ډېر یو خطرناک بیماری ده او نن زه خپل بدن کلر کې نن زموږ کلر کې ډیر زیات خلک اخته شو ډیر زیات دي لږه ډیر زیات دي دا راپور نه چې کوم یادې دینه ډیر زیات دي او په اختر کې او د جمعې په مازه کې زموږ د دیني علما د دې ټول ته د ډیرو څوک مریضانې کورونه کې موږ کوي د ډاکټر ډاکټر موږ کوي خیر کوته د جمعې ماتن کې هغه
کورونه
کې هغه کوي موږ نه دی او د لاس ور کول خړل او کې په دا ټول غنا ز مخفله ده زه ما خپل من ډاکټر مازه کې ول چې دغه مړی شه په تل کې او چې د لاس ور کول ډر او کې به هم چې اختر منځ شو هغه مرسته بس یو څه غواله بس دوی دا
ډیر مننه نجیب الله خان تاسو شو ویل چې په ناروغي باندې اخته شو وی ډیر خوړم خوړلی او څه ډول ناروغي دوه کال مخکې
او خېټم خراب شو ډیر سخت او بس ډیر دریوز په فتال کې تر ډیر سخت ډیر خراب شو
مننه کور ودان بل یو بل اوریدون کوم راخلو لودین صاحب تاسو زین د دوی پښتنې مطرح کوي زین هم دوی د خپل تجربه وای او ممکن شاید ستاسو تفسیر ته هم التیا ولیدل شي پښتنه ته به ځوابونه وای او کچېر تفسیر مو هم پکوله کولای شي چې تفسیر به وکي
دې مهمه پښتنه وکړي سبا ام خاصه پښتنه جوړه ته شم د ټول ته چې دې شي به تاسو ته خبرې شي دې وي اول کو د کورونا ناروغي د شي او ناروغي نه ده چې تاسو دې تخته شو هغه دې مش اتیا فیصده خلک اخته کیږي حتی یو توخه یو زکام هم پکې نه راځي هغه ته هغه ناروغان وایي چې اعراض نه لري پټ پټ تیریږي خو دا خلکو کې خوشبختي دا ده چې
چې اخته شو لکه واکسین چې وته وشو وجود د دې د مقابل کې انتیبادي یا د دفاع سیستم فعال او بدن بل ځل بدترین حالت ته نږدې مقاومت پیدا کوي. اما بدترین او خطرناک ترین حالت په دې کې دا دی چې دا په ځان خبر نه دی نورو خلکو ته مرض انتقالوي، دغه بدتر دی. دوم هغه خلک چې پې اخته کېږي 15% په دې کې لږ لږ اعراف ښکاره کوي. دغه ورو چې یادونه وکړه زه دې خبرې ته وسازما، ځینې ولایتونو کې ورته د مورقي نوم ورکوي، ځینې ولایتونو کې ورته سینه بغل نوم ورکوي، ځینې وختونو کې ورته زکام وایي. ځینې خلک نو تاسو ولې داسې فکر کوئ چې دا کورونا ګنې کوم عیب دی؟ دا خو داسې بده خبره نه ده. هر څوک چې یو عادي توخی پیدا کړي، هر څوک چې یو ځاندردي پیدا کړي، هر څوک چې د ستوني خارښ او یا زکام یا د سینه بغل په شان مخې نښانې پیدا کړي، دا خلک دي زر تر زره خپل ځان په خپل کور کې په یو کوټه کې جلا کړي. ځان دې وته وښي چې زه کورونا باندې کنی نه اخته شوی، زه احتیاط کوم، زه خپله کورنۍ او ملګري نه غواړم چې اخته شي. کېدای شي یو نفر قوي وي هغه پرې اخته نه شي، خپله کورنۍ چې مور یا پلار یې ضعیفه وي همدې ناروغۍ هغه ته ورشي، اصلي ناروغ روغ پاتې شي. خدای نخواسته مور او پلار یا د کلي دوستان هغې بدترین حالت ته لاړ شي، نو او دغه نخه قرنطین به ضعیف نه استعمالومه. قرنطین لفظ لکه ستاسې بد وړی، خپل کور کې کوټه ځان پسې پورې کوي، خپل تلاوت کوي، خپله مطالعه کوي او رادیو او تلویزیون قرار یې اوري. ډوډۍ به ورته راوړي عمل ته که ناروغ هم نه وایي، فقط چې ته خیره به پیدا شو سینه بغل خو رالرې خو دا ټولې د کورونا نښې دي، خو په لارې به تاسې پاتې شئ. دویم تاسې ځان مغولوئ، نه خپل هېوادوال په دې ناروغۍ اخته کوئ. دویمه خبره دا ده که چېرته تاسې په دې اخته شوئ، کوشش مه کوئ چې تاسې خپل ټیسټ وکړئ، لابراتوار باندې فشار مه راوړئ. یو نه لابراتوار کومه تداوی ده چې خل دې خپل ټیسټ وکړي او هغه ټیسټ کې چې وشي نو بس که ناروغ نه وي دا وینه معاینه کول یا د حلقوم چې کوم سمپل معاینه کېږي دا به دې ته روغتیا ورکړي. نه، چې څنګه نښم پیدا کړي، کور کې عمدترین کار چې کوئ هغه دا دی ماسک استعمالوئ. د ټوټې ماسک هم کوي کور کې، د عادي ټوټې نه کورنۍ دي تاسو ته یو ماسک جوړ شي او هماغې نه استفاده وکړئ. که بازار کې نه پیدا کېږي یو قیمت مهم نه دی، هغې باندې کوم خاص نه دغه نه ده لګول شوې ټاپه، فقط یوه ټوټه دوه مخه کوي، دوه قطې کوي او هغه وګندئ دواړه سوکو چې تارو تړئ، دا یو 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 ماسک شو. خلاص، ځینې خلک ټوخي باندې دغه وایروس انتقالی، ځینې خلک خبرې کوي خبرو نه هم انتقالیږي. زیاتره من خلکو ته دا توصیه کوم چې کله ډوډۍ خوري مخامخ سره مه کینئ، ټول یو ځکه باندې لکه صف باندې کینئ، داسې کینئ تر څو د ډوډۍ خوراک په وخت ټوخی ولکه نور وختونو کې خبر لري چې ډوډۍ کې یو ځای کینئ. نو د خوړو په اړه باندې زما توصیه دا ده، د ماسک نه وروسته د نورو خلکو نه چې جدا شوي، اسانترین لاره ده. هر ځکه شلغم پیدا کیږي، کدوګټ پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، نخود ارزان دي، همدارنګه الوګان ارزان دي، الوګان نخود گازرې او یو سبزی چوي یو ځای سره پخا کوي، دا وخوري. دا ویټامین سیم لري، دا ویټامین ایم په خپل ذات کې لري، دا اوسپنه لري. نو کله چې یو نفر که اخته وي بدترین حالت ته نه ځي، په څوارلسمه ورځ به وګوري چې سړی به روغ جوړ وي او مقاومت یې د بدن جوړ شوی وي. همدارنګه ځینې کورنۍ زه ګورم چې هغې ډېر ښه یو طریقه کاروي، هغه سوپ دی، یعنی همدا کوم نومونه مې چې واخیستل چې الوګان وي، نخود وي، مټر وي، که پالک پیدا کېږي، ګازرې پیدا کېږي، کوم دي کې چې غوښه پیدا کېږي، نورونه لا نور دی، دا ټول دي شروع کړي پاخه کې. لکه ځینې خلک ترکاري شروع وي ټینګ پاخه کې او حتی که ډوډۍ ون نه خوري لوګار پکې شته دی، همدغه دي په قاشق بار بار سکي
لودین صاحب
مراعات کړی شي او هم به قوي شي.
دخو تاسو سپارښتنه وکړه دا هغه کسان چې په کورونا باندې اخته شوي وي د ډوډۍ خوړلو توصیه یا سپارښتنه ورته کوي. وحید وحدت الله کونل اسدآباد څخه د افغان بسمت سواتل شمیرې لاري ورته پوښتنه کړې، ویلې چې له روژې وروسته موږ په اختر کې څه ډول خواړه وخورو یا څه ډول ډوډۍ وخورو؟
ډیر ښه. نو زه مخکې دې چې وحدت به پوښتنې جواب کړې شما دې ته بیت راغم خو هغه ورو چې پوښتنه وکړه د وردګ نه یعنی پوښتنه دلته راځي کیږي ګران ورو د کسرنګ چې شپاره ساته یا ول ساته موږ تاسو روژه یو د ساعه پښتنې تر ما روژه ماتې پورې روژه مې ولیده زموږ میډي یو نوی سیستم سره ځان اډاپ یا تطابق ورکړی دی. نو اکثرا کوشش باید دا وشي چې ډیر خواړه په یو وخت ونه خوړل شي. دویم زیات مایعات واخیستل شي تازه اوبه پاکې تازه اوبه هر دو ساعته بعد درې ساعته بعد یو ګیلاس باید حتمي وڅښو. د دې تر څنګه خواړه دومره ونه خوړل شي چې زه احساس د ډکېدو وکړم. که چېرته دومره وخوړل شي زموږ معدې هغه کوم قات چې اغېستې یا کوم دمیج کړی ده دې مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا عکس العمل یا د زړه بدوالي په شکل وي یا د اسهالات او نسناستي په شکل وي یا د استفراغ د قبضیت په شکل وي. ځینې خلکو کې د سر درد وي ځینې خلکو کې د ځان درد وي او د خپو درد وي په شکل لذي او ځینې خلکو کې دا یو مخنۍ خو به علاقه وي زړه یې خوځیدونه نه کې یو ګټه اوږده پراته وي. او لکه د وردک سیب هم چې یادونه وکړه هغه خلک چې پروژه کې شپاله ساته ولګه تیره کړی ده او د دې تر څنګه مې دې تکلیف هم ورته نو دا خلک چې ډوډۍ وخوري زر ور باندې دغه انزایمونه او دغه تیزاب د معدې فشار راوړي او یو قسم د ناراحتۍ احساس کوي. نو دې ټول خلکو ته چې مې دې تکلیف لري او کني لري تو ټول مهمه ده چې مخکې د خوړو نه تاسو یو ځل اوبه وڅښئ نو مې دا به مې د پاک شته تیزاب به نرم شي. دویم کوشش وکړئ مخکې دې چې مارشي ډوډۍ بس کړئ. دریم کوشش وکړئ چې د لس پنځه لس دقو نه زر ډوډۍ ونه خورئ ډېره ورو ورو وژوئ تر څو غاښونه معدې ته کار اسانه کړي او معده کولمو ته لار اسانه کړي. ځکه معدې وظیفه فقط خو فقط د خوړو نه د جوس په څیر نرم ابګین سیستم د خوړو برابرول دي. څلورمه خبره چې هغه غواړم چې دلته یادونه وکړم زموږ ځینې کورنیو کې په غوړو کې سره کړي شایان ډېر علاقه مندي لکه ځینې پیکورې پخې ځینې بولیاني پخې ځینې سموسي پخې یا ځینې خلک غوښه کباب کوي وریته کوي او یا خوري خوندي خراب وي سرکه لرونکي اچار یا داشي نخوري. امید دی چې په دې ورځو کې د دې څخه ډډه وشي ځکه دا خپله د معدې تخریش زیاتوي او دې تر څنګه د هضم سیستم ګډوډوي. نو ښه خبره هغه ده چې زه بار بار د شولې ترکاری یادونه کوم. دا شولې ترکاری خو دې دا چې دا ډېر نصره کیږي یا شروعي ترکاری مونږ ورکوي وته. نو یو خو د ډوډۍ لوډ یا هغه اندازه ډېر زیاته نشي. دویم زر زر ونه خوړل شي. دریم سرکړي په چینې وي په غوړو کې چې ډېر سرکړي شیان وي هغه باید نه وي. او څلورم ترخه او تروش او تل خواړه ونه خورو او کوم کړه ډېر کم وخورو.
بلودین صاحب ډېر مننه کور ودان تاسو
او د نړیواله ناروغۍ په قدر کې قوي کوي او کوڅو کې اخته شو دې خورو سره شدت ته نزي او دې زر به خشي او یو عادي شخص ته ضروري هم تیر شي.
لودین صاحب لتاسو هم ډیر مننه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین چې د خبرونه په ډیره برخه کې را سره برخه واخیستله او د اختر کوچنی اختر په مناسبت د خوړو او د غراز د چې په څه ډول کولای شو له کورونا وایروس څخه هم ځان وساتو سپارښتنې درلودې او د غراز د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. تاسو هم ټول مننه.
لیا پخپل کور کینا مخته دی واچوا یو ماسک د دوا پجانے ماز د خپل مور کینا پجانے ماز د خپل مور کینا سما کرا سما ټکور کینا بزلن تنگ وی درل بزل اوڑما شور کینا دچین ما چین خکولی ریز مریز کلل تارا نیون سیتر گور کینا